السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر 15 بجې شوی دی زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد د کویټې د 14 صوبه کې د پولیو ساسکي ورکولو ډلې باندې د برید حال د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان د خیبر پختونخوا راتلونکي بجټ کې د تعلیم برخه پاکستان کې ترهګري ډرون بریدونه او د توانای بحران او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واره چې زموږ همکار شاهین بنیرې درته وړاندې کوي.
ستلمشې د دې وخت مهم خبرونه په کوټه کې پرون پر لپسې د بمی چودنو وسوال برید کې د وجل شو شمیره 28 تر رسیدلې ده. ملګرو ملتونو د ترهګرې د دغه پیښې غندنه کړې او نن په ټول بلوچستان کې تور ورځ مانځل کیږي. سبب کې د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې ډزو کې دوه تنه وجل شوي دي او افغان ولسمشر حامد کرزي په پاکستان کې د بې پیلټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړی. د خبرونو تفصیل په کوټه کې پرون پر لپسې د بمی چودنو وسوال برید کې د وجل شو شمیر 28 تر رسیدلې دي. ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د دغه پیښو غندنه کړې ده او نن په ټول بلوچستان کې تور ورځ مانځل کیږي. پرون د یادو پیښو وروسته د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ ویل باید چې ولس له امنیتي سرتیرو سره ودرېږي او په ګډه دا سیمه د ترهګرو څخه پاک کړي.
اور میں تمام بلوچستان کے ملک کے عوام سے اپیل کرتا ہوں
زد بلوچستان او هیواد لټولو وګړي څخه دا خواست کوم چې هغه د دې خلکو پر ضد زموږ مرسته وکړي ځکه چې موږ ټول په ګډه د دې مقابله کولای شو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ستر سکتر بان کی مون ویان په خپل یو بیان کې ویلي چې په کوټه کې دا قسمه په خو مخه مرمنې له تعلیم څخه به برخې کول دي. پرون ماسپخین لومبی د کوټه خار په لویدی زبر حکی د بهادر خان خزینه په هنتون د زکونکو په بس باندې بمی برید شو چې پکې سوار لږنه کې وجل شو. شاوخوا شل نور جوبل شو کله چې زخمیان بولان میډیکل کمپلیکس روغتون ته وړل شو. هلته دویمه 14 د وسوالو لخوا ډزې شروع شوې چې پکې د کوټه مرستیال کمشنر عبد الصبور کاکړ سلور د ملیشا سرتیری سلور نرسانه او سلور برید کوونکی وجل شو. د بمی چودنو او وستوال برید پړه لشکر جنگوی منلې ده. سوابه کې د پولیو ساسکي ورکوونکی ډلې باندې ډزو کې دوه تنه وجل شوي دي. د پولیسو په وینا د سوابه په سیمه په بیړنۍ کې وستوالو د پولیو پر ډله ډزو کړې چې په نتیجه کې دوه تنه شیراز او عزیز محمد وجل شو. د سوابه د پولیسو مشر سید احمد د پیښې په اړه مشال ریډیو ته صدا سو ویل دا پولیسو مشر زیاته کړی دا چې په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي او سلور مشکوک کسان هم نیولې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پیلټ الوتکو له بریدونو سره مخالفت کړی. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی هغلی کرزی ویلي د بی پیلټ الوتکو د هغه بریدونو بشپړ مخالفت کوي چې په هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې ولسی وګړي وجل کیږي. ولسمشر کرزی د خبرې د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مارکه کې کړی دی. دا مخالفت په داسې حال کې کیږي چې په ورستیو کې په پاکستان کې د بی پیلټ الوتکې په یو برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویم مشر ولی الرحمن وجل شو. پاکستان هم د دغه بریدونو مخالفت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابولی شي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا خان اسلمي د شنبې په ورځ د بریدونو په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر راغوښته و. هغه اسلمي د پاکستان سرپرست سفیر ته ویلي د دغه وسلوالو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم د حق لري چې د پاکستاني سرتیرو پر پوستو برید وکړي. په افغانستان کې د پاکستان سرپرست سفیر په ځواب کې خپل بے خبري خودلې ده خو دغه ډول بریدونه یې غندلې دي. د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادي ګوند قامي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپو ویلي دي چې په وفاقي بجټ کې ترهګرۍ ځپلې خیبر پختونخوا ته پاملرنه نه ده شوې. په پیښور کې له مشال لیډیو سره په خپلو خبرو کې آفتاب شیرپو ویلي نوی بجټ کې د خیبر پښتونخوا پخوانی مراعات هم ختم کړی شوی دی.
زمونږ صوبې سره ډېر جاتې شوې دي، د دهشتګردۍ په وجه زمونږ کلونه روان شوي دي، زمونږ سکولونه روان شوي دي، د خلکو بې کوره شوي دي. مونږ ته بس یو خصوصي پیکج ملاویږي، خو هغه مونږ ته په دې کې ښکاره نه شو.
آفتاب شیرپو زیاته کړې چې د خیبر پښتونخوا د خراب اقتصادي حالت له وجې له وړاندې څخه په دې صوبه کې څه باندې 1500 کارخانې تړلې پرتې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا ایران ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو مبارکي ویلي، خو په کمپاینونو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقاد کړی وروسته تر هغې چې منځلارې ملا حسن روحانی د جمعې د ورځې د انتخاباتو ګډون کې اعلان شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې راغلي د ایرانیانو رایې ته درناوی ورکوو او په دې سیاسي پروسه کې ګډون او جرات ته مبارکي وایو. سپینې ماڼۍ په ایراني چارواکو غږ کړی چې د ایراني ولس خوښې ته پام وکړي او داسې ذمهوارانه انتخاب دی وکړي چې د ټولو ایرانیانو لپاره ښه راتلونکی په برخه کې. د مصر ولسمشر محمد مرسی اعلان کړی چې د شام له حکومت سره د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي. د پر نړیوالو طاقتونو غږ کړی چې د شام د اپوزیشن د ملاتړو له خوندیتوب سره د مرستې لپاره دی پر شام د الوتکو د پروازونو بندیز وضع کړي. په قاهره کې پرون سنی ملایانو ته په وینا کې مرسی د غراز د لبنان د شیعه ډلې حزب الله له جنگیالو غوښتل چې له شام څخه وځي. دغه ډله چې د ایران ملاتړ ورته ترلاسه دی د سوریې د رژیم په پلوي جګړه کوي. دغه و د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرینم د شاهین بنیرینا اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې په کوټه کې د خالي دروازې په بمی چاودنو عملیاتو کې شاوخوا اتیش تنه وجل شوې دي. سیاسي مشران یې غندنه کوي.
ډېر لوی ظلم شو پښتانه او د بلوڅ په دغه کې. په تاریخ کې داسې واقعات نه دي چې زنانې بچیانې نه یې لټول. هغه وزن
د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت وایي د تیر کال پرتله د اصل د تعلیم لپاره په بجټ کې زیاتې پیسې خودل شوې دي.
د تعلیم په بجټ کې ډېره اضافه کړې ده او د پخوانۍ نه زیاته ده. څومره کالجونه دي، سکولونه دي، تعلیمي ادارو کوالټي په
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو روزو کې به امریکا سره په امنیتي تړون د سلورم دور مذاکرات پیل شي.
د افغانستان دولت دې ته چمتو ده چې د امریکا متحده ایالاتو سره یو دوه اړخیزه د امنیتي او دفاعي همکاریو موافقتنامه امضا کړي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. او زه د خبرونې لومړی رپورت اړخته. په کوټه کې د خالي دروازې په بمی چاودنو عملیاتو کې د سردار بهادر خان وومن یونیورسټي 44 زده کوونکي، د کوټې ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ، د ملیشا ځواکونو 4 سرتیری، 4 د بی ایم روغتون نرسې او د 4 وسلوالو په ګډون شاوخوا اتیش تنه وجل شو. د پیښې پر ضد نن اړتال او د یوې ورځې ویر اعلان شوی دی. د دې بریدونو مسؤلیت لشکري جنگوي وسلوالې ډلې قبول کړی دی. په دې اړه نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د کوټه د پولیسو په خبره د دې شهر په بروري سړک د خالد ورځ په بمی چاودنو او عملیاتو کې د سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي 44 لستونکې، د ملیشا ځواکونو 4 سرتیری، د کوټه مرستيال کمشنر عبدالمنصور کاکړ، د بولان میډیکل روغتون 4 نرسي او د 4 وسلوالو په شمول شاوخوا 9 تنه وژل سو. د کوټه د پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنیو ته وویل په پهنتون کې چاودنه د ریموت کنټرول لاره سوي او رسته بیا په روغتون کې ځانمرګي بر او زیاتوی 4 نور وسلوالو تر 2 ساعتو بردون ورسته د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې خپل ځانونه په چاودونکو ټوکو والوزول. تر دې ورسته د عبدالمنصور کاکړ د جنازې په مراسمو کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل باید ولس له امنیتي ځواکونو سره ودرېږي او په ګډه له دوی څخه د سیمه پاک کړي.
او مې تمام بلوچستان کې ملک کے عوام سے اپیل کرتا ہوں
زد بلوچستان او ہیواد لٹولو وکڑی سخدا خواست کوم چاغوی د دی خلکو پر زد زمج مرست وکڑی زکه چی مشتول پگڈا د دی مقابله کولیسو او پدی عملیاتو کی چی د ملیشا ځواکونو پولیسو او نور څومره هم سرکاري چارواکي وجل سوي یا هم ټپيان سوي دي هغه ته سلام کوم.
سلام پیش کرتا هم.
د وزیر اعلی په خبره د ځواکونو او پولیسو سرتیرو د خپل سر قرباني ورکړي او ټول اولس یې له تباهۍ بچ کړ. هلته بیا د صوبایي حکومت له لورې د دې پیښو پر ضد هم نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې د تورې ورځې د لمانځلو اعلان سوی. د خالد ورځې د دې پیښو مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي قبول کړی او زیاته کړې ده چې دا بریدونه د خروټآباد د هغو عملیاتو غچ اخیستنه وه چې پکې د دوی د دوو ملګرو په شمول دوې مېرمنې او یوه ماشومه وژل سوې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د تیر خالي دروازې د کوټې خونړې پیښې د انسان دښمنۍ او ناروا عمل بللې دي. دوی زیاتوي اسلام او نه بیا د سیمې بلوچ پښتون روایت د دا قسمه کړنو اجازه ورکوي. زموږ همکار نیاز موسی خیل د بلوچستان له سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او په دغه اړه یې دغې نظر په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی.
د پښتون ملت پالا پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د شنبې ورځې د کوټي پر خونړۍ پیښو خپل خبرګون ساداسي سرګند کړ.
یوارو خو ساده انجینو په پونتون کې په یونیورسيټي کې په بس کې د ماکوس او بیا د سپټال کې مریضان د اوږد خدمت کوونکو د کور والا غته ډېر لوی تکلیف ورسېدې. مانا ډېر لوی ظلم وشو پښتانه او د بلوڅ په دره کې. په تاریخ کې داسې واقعیت نه دي سوي چې زنانې بچیانې نه یې لکول. هغه وزن نو دا د دې پښتونخوا ملي عوامي پارټي سخت مزاحمت کوي.
بلوس ملت پالا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل یو صوبائی مصر او دغه غوند مرکزی کمیټی غړی سردار حق نواز بیوایی د سیمې روایت د داسي بریدونو اجازه نه ورکوي.
ما کم از کم دا تروس نه په پښتون کې اورېدې نه په بلوس کې ما اورېدلې دي چې هغه په دغه شز باندې امرا کې الکه موږ کې سره روان دي. دا خو یو شز روان دي. هر یو کوشش کې دا کې وروره دا شز ته ولې یار ورکا دا بچی ته ولې یار ورکا ته ولې یار ته بل خواته وځي. باید دې
بلړخت مذهبی ګوند جمعیت العلماء اسلام فی یو صوبائی مصر او د پاکستان قومی اسمبلی غړی مولانا امیر زمان بیا د تیر ورځې پر پیښو سداسي نظر لري.
جمعیت العلماء اسلام د دغه غردو واقعاتو مذمت کوي او موږ دا خبره کوو چې تر څو وخت پورې په دې ملک کې دننه داخله او خارجي پالیسي صحیح نشي. تا وخت پورې حالات ټیکړي نه او صوبائی حکومت د امن او امان موارد له اکیو تنظیم بعد
د بلوچستان زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو د تیر ورځې خونړۍ پیښې غندلې دي او ورسره یې له حکومته غوښتنه کړې ده چې په حالات برابرولو کې دی خپل رول ولوبوي او د وژل سوو او ټپیانو له کورنیو سره دی پوره پوره اخلاقي او مالي مرسته وکړي. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
په کراچۍ کې د بیلابیلو مذهبي ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو هم د کوټې د چاودنو غندنه کړې ده. په دې اړه د کراچۍ نه د ظفر کریمی دا رپورت اورو.
دینی عالمانو، سیاسي مشرانو، دانشورانو او د بشري حقوقو استادو د خالی پورز په کوټه کې د خزینه زده کوونکو په بس شوي چاودنه او په همدغه صوبه کې رامنځته شوي د بدامنۍ نورې پیښې غندلې دي. د خزو د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن چارواکو ویلي په دې ورستیو کې په پاکستان کې په خزو تر سر کېدونکو ظلمونو کې ورځ تر ورځې زیاتوالی راځي. د یاد تنظیم د کراچۍ مشر مهناز رحمان مشال رډیو ته ویلي په کوټه کې د زنانه زده کوونکو په بس حمله د انتها پسند لخوا په خزو د ترسره کیدونکو حملو کړی ده.
بلوچستان میں یہ کم از کم عورتوں کے حوالے سے ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بلوچستان میں بھی
دے وائی پی بلوچستان کے دخوزو پا حقلا منکل ہم دا سوچ نو کڑے جہل تبا خزے پنخ کی گی پدغ صوبہ کے دا دیر وخرا حسے دا بدامنی پیخی دوام لری خود دغا بل رنگ لری حل تا دخل کو دخپلو حقونو دا غختلو پسر دا حکومت او ریاست سخا گلی دی نوری سیاسی لنجی ہم حل تا شتون لری خدا چے حل تا پرون خزے پنخ شوی دا دا حقو خلکو کار دے چاچے ملال یوسف زای پنخه کړی و. دا هغه خلک دي چې د علم نه کرکه لري او نه غواړي چې د پاکستان جینکۍ زده کړه وکړي. د مهناز رحمان په خبره خلک د تعلیم له لارې سپوږمۍ او مریخ ته وختل او په پاکستان کې اوس هم په تعلیمي ادارو او د دغه ادارو په لستونکو باندې حمله کیږي. د هغه په خبره د کوټې د پیښې چې څومره هم غندنه وشي کمه ده. دینی عالم او د کراچۍ د جامع ستاریه محتمم مولانا عبدالخالق افریدی مشال ته ویلي چې علم حاصلول هم جهاد دی او د اسلام د سپیزلی دین هیڅ یو مسلک او نور آسمانی مذهبونو کې چاته د دې اجازه نشته چې خزې دې پنخه کړي.
یہ مکمل طور پر غیر اسلامی، غیر شرعی اور غیر اخلاقی،
یہ وایدا غیر اسلامی، غیر شرعی او غیر اخلاقی کار دے. اسلام د مقدس دین لمخې د یو انسان وجل د ټول انسانیت وجنه ده. پکار ده چې اوس پارلیمنت داسې قانون سازی وکړي چې لوجی د مذهب په نوم د داسې واقعاتو مخه ونیول شي. د مولانا عبدالخالق په خبره د اسلام په ګډون هیڅ آسماني مذهب د دې اجازه هم چاته نه ورکوي چې یو سړی دې د کور څخه د محرم یا د محرم پرته وتلې زنانه باندې حمله وکړي او د هغې ځان او مال ته دې زیان واړوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تاسو اوریدل چې په کوټه کې پرنی بمی چاودنه او بریدونو کې شاوخوا اتیش کسان وژل شوی دي. په دې وروستیو کې هم په کوټه ښار کې تر هغه بریدونو کې ولسی مرګ جوبلا خلکو ته اوریدلې ده. دا په داسې حال کې شوی ده چې په بلوچستان کې د نوي حکومت یو سور رسی شوی. زموږ همکار ګل ایاز په کوټه کې خبریال علی شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې نوي حکومت لپاره تر ټولو زیاتې ننګونې څه دي. نو نوموړی وایي،
کوم نوی حکومت جوړ شوی دی، دا هغه لپاره تر ټولو غټ چیلنج دی، هغه امنیت دی. ولې بلوچستان کې دا وخت صرف یو مسله نه ده، بلوچستان کې مسلې زیات دي. دلته فرقوي مسله ده، دلته چې کوم ریلیجیس فینٹیسیزم دی، دا هغه مسله ده. او د دې علاوه چې کوم بلوچ بلتون غوښتونکي دي، دا هغه له خوا هم د روسیې یو سلسله روانه ده. نو د دې ادراک، د دې خبرې بالکل کوم چې نوی وزیر اعلی دی ډاکټر مالک بلوچ او نور چې کوم دغه سره اتحادیان دي په کولیشن ګمنج کې، هغه ټول د دې اظهار برملا کړی دي چې د هغه لپاره تر ټولو غټ چیلنج دی هغه د امنیت بحالي ده. لیکن مرمیر داسي چې پرون کوم واقع وسوله، د حکومت ادارې چې دي هغه مکمل طور ناکام دي. ناکام په دې باندې دي چې مطلب شپږ اووه کسان راځي، هغه دومره غټه کاروایی کوي، د انټیلیجنس دلته فیل دي. او دلته که بله خوا ته وګورې، د دې انټیلیجنس چې دي هغه په کوچني کوچني شیانو باندې، د صحافي ټلیفون دغه کوه ریکارډ وه، د سیاستدان چې کوم ټلیفون دي هغه ریکارډ وه. لیکن دغسې واقعات چې دي، د دې د تدارک دپاره، د دې د روکتام دپاره حکومت ادارو هېڅ هم نه دي کړي.
د دې لپاره په کار څه دي چې څنګه تاسو په وینا مانې چې دې ادارو کړي څه نه دي؟ او اوس که موږ وګورو په بلوچستان کې یو داسې حکومت جوړ شوی دی چې ټول پې سلا دي، نو د دې مخه به څنګه نیول ممکن شي؟
دا چې دي، دا خو د ایالت چې کوم حکومت دي، د هغو کار نه دي. دا کار دی د مرکزی حکومت د اسلام آباد، هغه ته په کار دی چې داسې ګامونه واخلي چې د خلکو اعتماد بحال کړي، او د خپل چې کوم پڑوسي ممالک دي، د هغو سره خپل تعلقات بهتره کړي، او د دې څه علاوه پر قومي سره داسې پالیسي جوړې کړي چې دا شان له منځه ولاړ شي.
علی شاه صاحب، په دې کې کوم ګور په اسلام آباد کې هم داسې یو حکومت دی چې میاں محمد نواز شریف مرکز لخوا نه هم زیاته مرستې ترلاسه دي نوي حکومت ته. نو اوس په دې حالاتو کې تاسو سره روان روز کې سخت کاری چې دا داسې فرقوي کم پیښې دي، یا د بلوچ بلتون غوښتونکو لخوا چې کوم مبارزه کوم روانه ده، نو په هغې کې وفاقي حکومت به د خپلو مرستو نور هم دوام ورکړي او دا حالات به ښه کړي او که نه؟
داسې دی چې کوم وفاقي حکومت دی، هغه یقیناً پرون هم ډېر ښه ریسپانس و، هغه د صوبې سره هر تعاون ته تیار دی، دا خبره صحیح ده. اوس مسله دا چې دلته کوم نورې د ریاست ادارې دي، هغه تر کومه حده پورې ځي او د امنیت د بحالېدو د مطلب کوشش کوي. خو دا وخت زما په خیال سره د پاکستان چې څه ادارې دي، هغه باید دا دی چې یو فیصله وکړي، او هغه فیصله دا وکړي چې د دې ملک ته امنیت لپاره هغه عملي ګامونه واخلي، هغه لفاظي صرف الفاظ پرېږدي او د خلکو اعتماد بحال کړي.
تاسو د کوټې په پیښه د خبریال علی شاه مرکه اوریدله چې زموږ همکار ګل ایاز ورسره کړې وه. بلخوا سوابې کې د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې باندې ډزو کې دوه تنه مړه شوي دي. د پولیسو په وینا د سوابې په سیمه په بیړن کې وسلوالو د پولیو په ډله ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه تنه شیراز او عزیز محمد مړه شوي دي. د دې پیښې پړه لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. اوس ورزو اسلام آباد ته. د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی دی، او دا اضافه به د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیټه عملي کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی دی. د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار 13 ورځ د پارلمان د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو ته وویل چې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې اضافه په حق لا جوړ کړی شوی کمیټې په تنخواګانو کې د 9% اضافه سفارش کړی وو، خو حکومت ته د ملازمینو د مشکلاتو احساس شته.
وزیر اعظم د منظوري وروسته د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کوم. سرکاري ملازمینو تنخواګانو کی اضافه په حق لا جوړ کړی شوی کمیټه د 9% اضافه سفارش کړو، خو حکومت دا اضافه 10% کړه. حکومت ته سرکاري ملازمینو احساس شته او مونږ غوښتل چې په تنخواګانو کې ورلا د 30% پورې اضافه وکړو، خو مونږ ته په وراثت کې تباهاله معیشت ملو شوی دی او د دې باوجود مونږ د ملازمینو په پینشن کې 10% اضافه وکړه او کم نه کم پینشن مو 15000 روپۍ مقرر کړو.
د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به دا اضافه در روانې میاشتې د لومبې نیټې نه کیږي. اقتصادی چارو کارپوه ڈاکٹر میراج الحق وائی چې حکومت خود ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه وکړه، خو دې سره به په خزانه د 40 اربع روپو اضافي بوج پریوزي.
مالیاتي خساره په ملک ډېره زیاته ده. حکومت داس کې پاغستو کو په دغه طرف باندې مونږه د دې تنخواګانې سیوا کو، خو که به مونږ مجبورن نوي نوټونه چاپ کو یا مونږ قرضونه نورالو، نو دا غي دوباره په عوامو باندې اثر پریوزي. دا غي د وجه نه دی یو سټپ داس کټ کړو چې مالیاتي خساره د کمولو لپاره هغه نان ډیولپمنټنګ سپینډیچر باندې کار وکړو، باقي یو دا و چې ملازمینو تنخواہ دیتے دو سے اعلان ونہ کرو وہ سی چکڑے دے دو دا کمی پیسی چاہی پا دے مت کے ورکڑے جوان پا خیل سر تقریباً دا شلو ایرو رپو پوری پا خزانہ بانے داغی بوج رازی داغی دا پورا کولو پارا با خو گورنمنٹ یازی چی دا کمرشل بینکس نا دا سنٹرل بینک نا با قرض آلی یا باغی نوی نوٹو نا بچاپ کئی نا آغا ہم دے منگائی پا شکل کے عوامو تا گران پریوتے شی
یاد دیوی چی دا تیر شروع پا ورس پیش کلی شیوی بجٹ کے دا سرکاری ملازمینو پا تنخواگانو کے ہیت اضافہ انکڑے شوا چلو جی سرکاری ملازمینو پا احتجاج لاس پورے کلو او بلاخر حکومت د دې احتجاج وروسته د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافي اعلان وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د پاکستان حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% د اضافي اعلان کړی دی. که څه هم په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند تیر حکومت د تعلیم لپاره په بجټ کې زیاته برخه ایښودې وه، خو موجوده اتحادي حکومت وایي د تیر کال پرتله دا ځل د تعلیم لپاره په بجټ کې زیاتې پیسې ایښودې شوې دي. د تعلیم کارپوهان په دې اند دي چې دغه صوبه د تعلیم په څانګه کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. کارپوهان دا ویره هم لري چې اتحادي حکومت کې شامل ګوندونو ترمنځ د اختلافو په وجه تعلیمی بجټ متاثره کېدای هم شي. په دې اړه نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. د خبر پختونخوا حکومت به د روانې میاشتې په 12 نیټه بجټ وړاندې کوي چې د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه په دې بجټ کې زیات پام د فلاحي کارونو ترڅنګ د تعلیم اړخته شوی دی. د خبر پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په صوبه کې تعلیم عام کول د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې ده او د تیر حکومت په پرتله به د تعلیم لپاره د نوي حکومت بجټ ډیر زیات وي.
زموږ تعلیم ته وده ورکول، تعلیم عام کول، آسان جوړول دا اولنۍ ترجیح ده. موږ په ټولو سکولونو کې یو سکیم شروع کوو چې هر هغه بچی چې یتیم دی سرکار به د هغه کفالت کوي، او موږ صوبې په همو زګونو کې جنکو دپاره کالجونه او یونیورسټۍ د جوړولو اراده لرو. بجټ خو په 12 تاریخ به پیش کېږي. سر دومره وام چې زموږ د ټولو نه زیات چې کوم بجټ دی هغه فلاحي بجټ دی، او بیا په فلاحي بجټ کې زیاته برخه موږ ایجوکیشن ته ورکړې، او د بجټ دا ټول فګر زما سره امانت دی تر بجټ د ورځې پورې. زه تاسو هم دومره الفاظو کې دا ویلی شم چې موږ د تعلیم په بجټ کې ډېره اضافه کړې ده او دا د پخوانۍ نه زیاته ده.
سراج الحق زیاتوي د دوی حکومت پلان لري چې د نوو تعلیمي ادارو د جوړولو پر ځای د تعلیم معیار ښه کړي.
زمونږ ایډیا دا ده چې څومره کالجونه دي، سکولونه دي، نو د ډېرو بلډینګس په ځای باندې د موجوده تعلیمي ادارو کوالټي ښه کړو، او د هغې وجه دا ده چې سکولونه شته خو استاد او د ماشومانو لپاره د ناستې فرنیچر نشته. دې وجه باندې مونږ کوم استادانې زنانه استادانې دي هغوی دپاره هم یو اعلان سکو چې کوم هل ایریا ته
بلخوا کارپو پروفیسر خادم حسین د تیر حکومت د تعلیم په لړ کې د پرمختګ د کارونو په اړه وایي چې تیر حکومت پر وروستي مالي کال بجټ کې 6% خرچي کړی دی.
د سره چې د تیر حکومت تر سوچ خبره ده، نو په هغه کې خو د بجټ کې په لومړي پیرا 0% ته د جی ډی پی 0% د خرچ کېدو لپاره مختص شوی، او دا زما خیال دی چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي پیرا داسې شوی و چې 0% تعلیم لپاره مختص کړی شي. دې سره سره دی سکینڈینیوین ملکونو مثلا د نارویجن سویڈن او ڈنمارک ملکونو ور سره د یو ایس ایڈ او د ڈیفٹ د برتانی د خیراتی د برتانی چې کوم دی مدد اداره ده اږي هغه ټول پیسې چې راځم کې نو دا د شپږ فیصد نوم زیات جوړیږي د تیر شوي حکومت د طالبان دی خرچا.
خود خادم حسین په خبره موجوده حکومت به د تعلیم اړخته دومره پام ونه کړي، ځکه چې د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت کې د تحریک انصاف ګوند او د جماعت اسلامي ګوند ترمنځ د اعتماد ډیر کم دی.
تیر شوي دوه هفتو کې د دې نوي حکومت د تعلیم په حواله او د تعلیم د وزارت په حواله چې کوم اړې ګړې جوړ شوی دی او د لشان چې د تعلیم چې کوم محکمه ده په هغې کې دننه چې کوم عدم اعتماد دی، نو ماته نخ ښکاري چې کومې دعوې جماعت اسلامي یا تحریک انصاف ماته نخ ښکاري چې راروانو څو کلونو کې دغه دعوې پوره کړي شي. دوه وجې کېدای شي، یو جو خدا ده چې کابینې د ممبرانو په حواله تعلیم ته کمیټمنټ پکارو، هغه تعلیم ته کمیټمنټ نشته ورسره د دې چې جماعت اسلامي به دا غواړي چې هغه ټول ترقی پسند ګامونه د تعلیم په میدان کې اوچت کړی شوي دي. تیر شوي حکومت کې جماعت اسلامي به دا غواړي چې هغه ګامونه پروسته بوزي. دې سره به یو امکان دا دی چې یو ډېر لوی تضاد او تنازع د دې په کابینه کې دننه اوس هم شته، بیا به وي او دا به زیاتېږي. دې سره سره
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند تیر حکومت د تعلیم لپاره تقریبا 6.5 اربه روپۍ مختص کړي وي. همداراز د خالص کورنی پیداوار یا د جی ډی پی 4% برخه هم په تعلیم خرچ کړل شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د کامی وطن پارٹی مشر او پوخانی د داخله چارو وفاقی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا ویلی چې وفاقی بجټ کې تره غیره زپلې خبر پښتونخوا نظر انداز کړی شوی دا دیبا کامی اسمبلی کې د دې لپاره आवाज پورته کوي. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان له آفتاب احمد شیر خان شیرپا سره مرکه کړی دا راځي چې وویل.
دا قومی اسمبلی غړي آفتاب احمد خان شیرپاو چې په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف سره حکومتي اتحاد کې دي مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې به دوی ته د بجټ په باب لباندې مشکلات ډېر وي، خو له دوی به په خپل ډول په نوې طریقه حکومت کوي او چې یوازې بدنواني هم ختم شي نو اولس په مطمئن شي. دا خبر دوی په پیښور پریس کلب کې د یو شمولیتي غونډې وروسته مشال لیډو سره وکړی.
ګران خو په دې لحاظ سره به چې مشکلات دي او مسلې خو ډېر دي، خو دا ضروري خو نه ده چې روایتي طریقے سره د مونږ دا دلته حکومت کو خپل یو داسې یو پروګرام جوړ کو چې هغه کې خلک هم پیش شي را دا په صحیح سمت کې روان دي. یو خدا چې ډومنه د کرپشن ختمه وکړو، کرپشن په هر یو هغه کې په ټرانسفر او په پوسټنګ او په برته او په کمیشنونو دا په هغه کې هغه شو چې دا ختم کړو دا هم قوم ته یو لوی هغه ده.
د وفاقي بجټ په خپل باندې آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې په وفاقي بجټ کې خو خبره هم شته، ولی بد اړخ یې دا دی چې ترهګری او افتون زپلی صوبې خیبر پختونخوا ته صحیح پاملرنه ونه کړه.
زمونږ صوبې سره ډېر زیاتې شوې دي، سو لږ ډېر مرات مونږ ته ملو شو زمونږ کارخانو ته زمونږ بزنس ته، چونکه دلته معیشت زمونږ تباه ده نو هغه د حکومت په بجټ کې ړومبنه کار دا کوم څه ختم کړل. دا غي په وجه خلق او دلته چې زمونږ کارخانه اوس هم 1500 زیاته کارخانه بندې دي، سره به نور مزید کارخانه بندې شي، خلک به روزګار شي.
دوی ویل چې د دوی او د خیبر پختونخوا د اولس د وفاق نه په بجټ کې ډیره تمه وه چې د غربت ځپلې د پښتنو دې سیمې ته به خصوصي مراعات ورکړي، خو ولې داسې هم ونه شوه.
زمونږ خدا خیال و چې چونکه دلته دا یو متاثره علاقه ده، د دهشتګردۍ په وجه زمونږ کلونه روان شوي دي، زمونږ سکولونه روان شوي دي، د خلکو بې کوره شوي دي، مونږ ته بس یو خصوصي پیکیج ملاویږي، خو هغه مونږ ته په دې کې ښکاره نه شو. نو په دې لحاظ سره زمونږ خیبر پختونخوا د خلکو د پښتنو چې دی نه هغوی په دې بجټ باندې اطمینان ظاهر کړی نه دی، بلکې د افسوس اظهار کوي چې دا حکومت راغی او لومبنې کار دا کو چې زمونږ د پښتنو د سیمې سره زیاتې حکومت مونږ باندې نور مزید بوج واچو.
دوی زیاته کړه چې په دې لړکې بعد دوی په قومي اسمبلی کې اواز پورته کړي. دین علاوه په خیبر پښتونخوا کې د بجلی په بحران باندې قابو موندلو لپاره دوی زیاته کړه
داسې ورکوټې دا ډیمونه جوړول او د بجلی پیداوار په هغې کې درې هغې باندې اوس کار شروع دی. دا په یو په 2014 کې بالکل مکمل شي، دوبه په 2015 کې مکملېږي. دا د شارټ ټرم والا دي، میډیم ټرم والا بیا 15 دي، هغه به شپږ کالو کې هغه به یعنی 2 کاله 3 سلو کاله پس هغه به هم پاغې کې راشي.
نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي کې د غنمو بحران نه د بچ کېدو لپاره به دوی په قومي اسمبلی او د پنجاب وزیر اعلی سره دا خبره اوچته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو اوریدونکو ته تاسو مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس د مازیګر پنځنی مې بجې دي نو د شاهین بنیرین بلند خبرونه وورو.
مهم خبرونه په کوټه کې پرون پرله پسې د بومي شهیدانو او استوال برید کې د وژل شو شمیر 28 تر رسیدلی دی. ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د دغه پیښې غندنه کړې ده او نن په ټول بلوچستان کې تور ورځ نمانځل کیږي. سوابې کې د پولیسو ساتونکي ورکوونکو ډلې باندې ډزو کې دوه تنه مړه شوي دي. د پولیسو په وینا د سوابې په سیمه په بیړنۍ کې وسلوالو د پولیو په ډله ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه تنه شیراز او عزیز محمد وژل شوي دي. افغان مشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پایلټ الوتکو له بریدونو سره مخالفت کړی دی. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی هغه کرزی ویلي د بی پایلټ الوتکو دغه بریدونو بشپړ مخالفت کوي چې هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې ولسی وګړي وژل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خبرې په افغانستان بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابول شي. د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي دي چې په وفاقي بجټ کې ترهګرۍ ځپلې خیبر پختونخوا ته پاملرنه نه ده شوې. امریکا ایران ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو مبارکي ویلي خو په کمپاینونو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي د ایرانیانو د رایې درناوی کوي او په دې سیاسي پروسه کې ګډون او جرأت ته مبارکي وایي. د مصر ولسمشر محمد مرسي اعلان کړی چې د شام له حکومت سره د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي. د پر نړیوالو طاقتونو غږ کړی چې د شام د اپوزیشن د ملاتړو له خوندیتوب سره د مرستې لپاره دی پر شام د الوتکو د پروازونو بندیز وضع کړي. د ایران مجاهدین حلق ډله چې په عراق کې دیره ده وایي پرونی د بغداد په یو سنډه کې پر کیم د مارټر په برید کې دوه کسان وژل شوي دي. او په استنبول کې په زرګونو خلکو وروسته له هغې تېره شپه مظاهره کړې دي چې پولیسو له غازی پارک څخه د حکومت ضد مظاهره چانو د وسترو لپاره د اوبو اوښکو او اوښکو بیاونکو ګاسونو استعمال کړی.
لین خبرینم د شاهین بنیری نه اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د ریاض موسی خیل نه ورو چې د پاکستان د زنو رسپانو د اداریو غټه کې سدي.
جنگ رسپانه وای چې د نوي حکومت جوړېدو اله دوه نه شوې دي. خو د بجلی کا مخ پوره کولو د پاره چې دوی کم ګامونه پورته کړه هغه د ستایلو دي. یو خدا چې تر دیر شم جون پورې با 386 ارب روپے قرضه مختلفو ادارو ته واپس کوي چې پکې به 200 ارب روپے د وفاقي خزانه نه او 186 ارب د باند جاری کولو نه پوره کولی شي او دا رنګ به تر روزې پورې سیستم کې 1500 میگا واټ بجلی شامل شي. اداریه مخکلي کې چې نواز شریف د لوډ شیډنګ کمولو لړکې د اعلی پایې یوې غونډې مشري هم وکړه چې کې د لنډې او اوږدې مودې په منصوبو غور شو او دې سره دا اندازه لګول ګران نه دي چې حکومت ته د بجلی د کمښت او د خلکو د مسلو احساس دی او غواړي چې دا مسلې اسانی کړي شي. اداري اخره کې لیکي چې د دې خبرې نه هم انکار نشته چې د بجلی مسله یو لوی مسله ده او دا دومره په اسانه نه حل کیږي. خو بیا هم حکومت چې کم اقدامات شروع کړي دي که دا رنګ جاری پاتې شو او په دې د زړه د اخلاصه عمل وشو نو امید دی چې حکومت به په دې بحران قابو موندو کې کامیاب شي. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداري کی چې وفاقی حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی دی او دا اعلان یو ورځ وړاندې جوړ کړی شوی خصوصي کمیټه په سفارش وکړی شو. اداریا د خزانه د وفاقی وزیر د خلیلی کی چې حکومت سره د سرکاري ملازمانو احساس شته او زمون خواهش وو چې سرکاري ملازمانو په تنخواګانو کې تر 10% اضافه وکړي خو حکومت ته په وراثت کې تباهاله معیشت ملو شوی دی. عربونو ډالر قرضه او د توانای بحران باوجود حکومت نه صرف ترقیاتی بجټ 3.5 ارب نه 1.5 ارب روپے کړو بلکې پینشن کې هم 10% اضافه وکړه او کم نه کم پینشن یې 5000 روپے کړو. اداري اخره کې لیکي چې سرکاري ملازمین د حکومتي مشينري یو مهمه پرزه ده او دا یو حقیقت دی چې په مالی توګه د مطمئن ملازم کارکردګي د یو غیر مطمئن او پریشان حاله ملازم په مقابله کې خوي. نو حکومت لپاره کار دی چې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه سره سره دوی او د ملک نورو اولس ژوند ښه کولو لپاره یو مستحکم مارکیټ جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې خبریالان په سختو حالاتو کې کار کوي او باید موجوده نوې حکومت خبریالانو مشکلاتو ته پام وکړي. ډان لیکي په دې وروستیو کې یو شمېر خبریالان په دغه هیواد کې وژل شول، په ډیرو اسلوال بریدونه وشول او په ښارونو لکه کراچۍ کې هم خبریالانو ته دړکې ورکل کیږي. بیا په داسې حالاتو کې خبرونه ورکول د جرنلستانو د ټولنې لپاره یو مشکل کار دی. په داسې وخت کې د پاکستان د پخوانی نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوزو لخوا د جرنلستانو لپاره د یو فنډ جوړول د هرکلی وړ ګام دی. د دغه فنډ له عمله به د متاثره شوو خبریالانو د کورنو سره مالی مرستې کولی شي. د حکومت د دغه ګام وروسته باید خبري ادارې خپلو رپورټرانو او خبریالانو ته د آلاتو د استعمال، د ځان د دفاع او په ناسازه حالاتو کې د کار کولو په اړه ټریننګ ورکړي. ډان ورځپاڼه لیکي د حکومت د دغه ګام وروسته اوس باید په پاکستان کې ټولې خبري ادارې د خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو او دوی ته په خطرناکو سیمو کې د کار کولو پر وخت سهولتونه برابر کړي. بلخوا ایف پی خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د 12 کالو د جګړې وروسته افغان امنیتي ځواکونه به ډیر زر د ټول هیواد امنیت سمبالوي. تر اوسه د نیټو لخوا د 15 نوي ولسوالو امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی چې پکې د دغه هیواد مشرقي او جنوبي هغه سیمې هم شامل دي چې د طالبانو د سخت کنټرول لاندې پاتې شوي دي. ایف پی ته د نیټو او افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي ډیر زر به ولسمشر حامد کرزی افغان ځواکونو ته د پوره واکس پارلو په دستور کې ګډون وکړي. د نیټو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت پوره واکس پارلو د نیټې په اړه معلومات مخې ته نه دی راغلي، خو دې سره به هغه پروګرام سرته ورسیږي چې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی وو او په کې نسبتا د آرامو سیمو کنټرول افغان ځواکونو ته سپارل شوی وو. اوس د سختو سیمو لکه په دې وروستیو کې د کندهار چې د طالبانو د کنټرول لاندې ولایت پاتې شوی، دیارلس ولسوالۍ، دا شان د ننګرهار، خوست او پکتیکا ولایتونو د 12 ولسوالیو د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارل شوې. ای پی لیکي د 3,500 مضبوط افغان ځواکونو په اړه اوس هم داسې اندېښنې موجود دي چې آیا دوی به د طالبانو په مخه نیولو کې څومره کامیاب وي. د امنیت پوره ذمہواری د سنبالولو وروسته به هم یو شمېر نړیوال ځواکونه په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو د تربیې او دوی سره د مرستې لپاره موجود وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال لیډیو تاسو ورې اوس بلار شو افغانستان ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې په راتلونکي ورځو کې به له امریکا سره په امنیتي تړون سلورم دورې مذاکرات پیل شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې هغه څرګندونې رد کړې چې ګنی د دې تړون په اړه مذاکراتو کې ستونزې رامنځته شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد زمبیر ژمن په ریپورت کې ورو.
سره له دې چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو ویلي که د طالبانو حملې بندې نشي، ښایي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په راتلونکو څو ورځو کې له امریکا سره د دې تړون په اړه د تازه دور مذاکراتو د پیل خبر ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل څلورم دور مذاکرات به په څو ورځو کې پیل شي. هغه ته مو وښودل چې په دې مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ وشي او بالاخره له امریکا سره دغه امنیتي تړون په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي.
در چند روز آینده بخیر
تکل شوی چې پراتلونکو څو ورځو کې په خیر سره په کابل کې د امنیتی او دفاعي همکاریو په تړون څلورم دور مذاکرات د افغانستان د دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ترسره شي. مونږ هیله منجو چې په دې دور مذاکراتو کې ښه پرمختګونه ولرو او وکولای شو چې په دې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات څوګه ما پرمخ بوزو او بل اخر وکولای شو په نږدې راتلونکو کې دغه تړون بشپړ کړو.
ما یې موافقتنامه را نهایی بشازیم.
تر اوسه پورې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر درې دور مذاکرات هم په کابل کې شوي دي. دغه مذاکرات د افغانستان لخوا په واشنگټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پلاوی پر مخ بیایي. خو نوی دور مذاکرات په داسې حال کې کیږي چې کابل پر واشنگټن له دې عمله انتقادونه کړي چې ګینی د افغانستان په چارو کې د پاکستان په لاس وهنو سترګې پټوي. د دې انتقادونو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیض وویل که د طالبانو حملې په افغانستان کې بندې نشي نو د کابل حکومت به له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. خو له دې انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي جمهور رئیس کرزی غواړي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او هغه اوازې ردوي چې ګینی مذاکراتو کې ستونزې رامنځته شوي.
لکه څنګه چې په تکرار باندې ولسمشر کرزی ویلی دی او موږ د بهرنی چارو وزارت د ادرس نه دا خبره تکرار کړې ده، د افغانستان دولت دې ته چمتو ده، د دې علاقه لري او د دې اراده لري چې د امریکا متحده ایالاتو سره یو دوه اړخیزه د امنیتي او دفاعي همکاریو موافقتنامه امضا کړي. هغه تفسیری چې کیږي هغه د مبصرینو خپل شخصي نظریات دي، تر دې رضای پورې دا افواهات دي.
خغلی مسازی ویل کله چې د امنیتي ترن مساویده بشپړ شو نو د تایید لپاره به د افغانستان لوی جرګې ته هم وړاندې شي، خو په حاضر دی جمهور رئیس کرزی ویلی و چې تر څو په افغانستان کې سوله تضمین نشي دا تړون بل امریکا سره لاسلیک نه کړي. افغان حکومت وای په دې تړون کې امریکا په افغانستان کې نه پوځي اړې غوړي او په بدل کې افغان حکومت د مالی مرستو او د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو شرایط هم په امریکایي خېدي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغان حکومت له انتقادونو او شرایطو سره سره به دواړه هیوادونه په نږدې راتلونکي کې د تړون پر څرنګوالي نتیجې ته ورسیږي او کنه.
داود احمد زبیر ژمن رپورټ. اوس به د افغانستان په اړه یو بل رپورټ وورو. د افغانستان د دفاع وزیر ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس کولی شي چې د خپل هیواد امنیتي چارې سمبال کړي او د افغانستان ساتنه په سمه توګه وکړي. په دې اړه تفصیل د جمیله ظریف په دې رپورټ کې وورو.
د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی د کابل له تعلیمي مرکز نه د ملي اردو د شاوخوا 3000 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې ډاډ څرګند کړ چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د خپل هیواد ساتنه په سمه توګه وکړي.
سی روز بعد دیگه فرماندهی جنگ
درې ورځې وروسته د هیواد د دفاع او امنیت ټینګولو په برخه کې د جګړې رهبری افغان امنیتي ځواکونه چې په سر کې به ملي اردو وي تر لاسه کړي. درې ورځې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د ملي او نړیوالو ملمنو د هیواد د ولسمشر او د ناتو د استاذ ګډون یو غونډه کې د هیواد امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي.
جنرال محمدی وای چې افغان امنیتي ځواکونو ته د جګړې د رهبری سپارل د افغانانو یو هیله و او موږ نه غواړو چې نور د نړیوال ټولنې دوګو پارو وسو. دوی وای چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونه د 90% پوځي عملیاتو رهبری په خپل لاس کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره لا هم د هوایي ځواک په برخه کې د ځینو ستونزو په حق لاندېښنې موجودې دي. خو د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وای چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته کشفي او محاربوي تیاری او نور تجهیزات ورکړل شي.
د نیکه مرغه زموږ سره وعده شوې ده چې شل سوپر توکانو کشفي او محاربوي الوتکې به د نږدې وختو کې افغانستان ته راشي. زموږ په حدود یو ویشت محاربوي او ترانسپورتي الوتکې موږ هیواد ته راغلي دي. دولس په نږدې وختو کې وعده شوې ده چې راشي. څلور ترانسپورتي سي دیرش الوتکې د امریکا وعده کړې ده چې په دې کال کې راشي. او اوس موږ شپږویشت ترانسپورتي سي 208 الوتکې لرو. نو معنا دا ده چې موږ په هوایي قوو په جوړولو پیل کړی دی.
دولت وزیری هیله څرګندوي چې د هوایي ځواک په تقویه کولو سره به افغانستان تر 2014 میلادي کاله د هوایي ځواک له پلوه هم په خپلو پښو ولاړ وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې په ایران کې زیاتره خلکو د ولسمشر پټاکونو کې حسن روحانی ته پر دې زیاتې رائے ورکړې چې دوی اوس په نظام کې بدلون غواړي. روحانی په موجوده وخت کې د ایران د ولسمشر په امیدوارانو کې تر ټولو زیات معتدل کس ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل د فرخندا وزیر په دې رپورت کې ورو.
په ایران کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحانی کامیابۍ ته خلک ډیر خوشاله دي. هغه په موجوده وخت کې د ایران لپاره یو منځلارې مشر ګڼل کیږي او پر روان وخت کې د یو شمیر مسلو لکه د ګرانۍ، بیروزګارۍ او د نړۍ لخوا د بندیزونو سره مخامخ دی. روحانی چې دغه هیواد پخوانی د پارلمان غړی او اټمي وسلو په اړه د خبرو اترو سلاکار هم پاتې شوی دی، په موجوده وخت کې تر ټولو منځلارې مشر دی او ځکه خلکو هم خوښ چې د ایران ولس بدلون او په نظام کې پرمختګ ته لیواله دي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 57% خلکو د 48 کلن روحانی په حق کې رائے واچولې. ایران دا وخت اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او دا به د روحانی لپاره یو چیلنج وي چې تر ټولو مخکې د خپل هیواد په خراب اقتصادي حالت کار وکړي. خو بلخوا ځینې څېړونکي لکه کریم سجدپور بیا وایي هغه به په ایراني نظام کې ډېر محدوده بدلون بدلونونه راولي. د مشال ریډیو ایران څنګه سره په خبرو کې سجده پورته هم ویل، په تیرو اتو کلونو کې په ایران کې تندره او فکر زیات خور شوی او د روحاني د راتګ سره هیله ده چې حالات په خوشي خو ولې بدلون دومره زر نشي راتللی. د سیاسي چارو کارپوه علي رضا نادر بیا وایي، ایراني ولس په موجوده کاندیدانو کې تر ټولو زیات معتدله کس ته رای ورکړي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ایران به د نړۍ سره د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه روانه مسله تر څومره حده پورې حل کړي. رضا نادر وایي، دا به وروسته پته لګي چې د ایران نور ادارې د وټرو نتیجو ته څنګه ګوري. په تهران کې یو ښځه ووټ اچونکي د مشال ریډیو ایران څنګه ته وایي، روحاني ته د ووټ اچولو مطلب دا دی چې دوی تندروي نه غواړي او زیاتوي دې سره به په ایران کې یو منځلارې حکومت راشي چې د خلکو مسلې حل کړي، د غرب سره تعلقات ښه کړي او د ایران ولس په یو آزاد ماحول کې سا واخلي.
د فرخنده وزیر نه تاسو د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې د یو ریپورت ژباړه اوریدله. او اوس به یو بل ریپورت وورو. د خالی پرویز د بلوچستان په کویټه کې په یو ترهګر پیښه کې د یو پوهنتون د څوارلسو جینکو په شمول د اتیشو کسانو د وجنې ریپورټونه دي. د دې نه علاوه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د تشدد نه ډکې پیښې رامنځته کیږي او عملسته پکې مرګ ژوبلا وړي. خو پوښتنه دا ده چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره هغه امنیتي ادارې چې په هر کال د پاکستان د ولس 250 ارب روپۍ لګښت کیږي ولې ناکامه دي؟ نور تفصیل د مجید بابر په دې ریپورټ کې اورو.
د پاکستان د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په ترهګریزو پیښو کې څه د پاسه 45,000 کسان وژل شوي او څه د پاسه 75 ارب ډالر مالي زیان شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې د یو ریاست په توګه د دغو زیانونو ذمهوار آیا هغه استخباراتي او امنیتي ادارې دي چې د ولس او د هیواد د بنیادي ډانچې د خوندیتوب دنده لري، او کنه د دغه هیواد سیاسي حکومتي ادارې چې د حکومتي تګلارو جوړولو ذمهوار دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوسټ پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې
زما په فکر د دغه ناکامۍ ذمہوري باید د جاسوسي او امنیتي ادارو ترڅنګ د سیاسي مشرتابه ترمنځ وویشل شي، ځکه چې دا مهال پاکستان د ګڼ شمیر او ګڼ اړخیزو ستونزو او ګواښ سره مخامخ دی او د دې د مخنیوي لپاره ښه حکومتداري، ښه استخبارات او ډیرو ښو امنیتي ادارو ته ضرورت دی، ځکه چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ښې تګلارې ته اړتیا ده. د یغیتوب د مخنیوي لپاره هم او د دغه هیواد پولې هم حفاظت ته ضرورت لري.
خو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر بیا وایي چې په 2002 کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ کې پوځي حکومت که هغه وخت د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړی وي، نو د ده په نظر امنیتي صورتحال به اوس ډېر ښه وو.
فوجم ذمہ دار به، ځکه چې هغه وخت پیاوړي حکومت او هغه نه پسته نور سیاسي ګوند ذمہ دار دي چې کوم یې چې دي لې سره خبرې اترې وکړي، مشتاسو عملیات ته نه پرېږدو. نو دا دواړه سیزونه دي، او دې کې د سیاسي جماعتونو د پکار دی چې خلک ایجوکیټ کړي چې دا سیز داسې دی، د دې خلاف دا سیز پکار دی. دا شانت میډیا کو دې ټول پکې به خپل خپل رول صحیح طریقې سره ونکو، او دا نن موږ دې هغه سیز دا نتیجه ده چې پورا ملک اور لګېدل.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او خبریاله عائشه صدیقه وایي چې دا مهال د پاکستان دفاعي بجټ څه ده 1500 ارب روپۍ دی، او په دغه کې نیمه برخه استخباراتي ادارو ته ورکول کیږي چې 250 ارب روپۍ جوړیږي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان د ولس د مالیه دغه پیسې چې په دغو ادارو لګول کیږي، آیا هغوی خپلې ذمہواری تر سره کوي او د دغو ادارو جوړښت څنګه دی؟ عائشه صدیقه د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
سکیورټی ایجنسیز کا سټرکچر په ځای کې پولیس ہے، آئی بی ہے.
ګورا د دغو استخباراتي ادارو جوړښت داسې دی چې د پولیسو اداره ده، بیا انټیلیجنس بیورو ده، په واسطه واک لاندې ملټری انټیلیجنس ده، سی آئی ڈی هم ده، او د دې نه علاوه نور یو شمیر وړې وړې استخباراتي ادارې هم شته. خو خبره دا ده چې هغه ګڼ اړخیزه تګلاره جوړول چې څوک بنیسي او څوک به پرېږدي، هغه د هر چا خپل خپل ده. اوس ګوره، پنجاب او سندھ صوبه ټوله د جهادیانو نه ډکه ده، خو د دې ټولې ډرامې ښکلا دا ده چې د دې پلاټونه او کردارونه یې دومره مبهم جوړ کړي دي چې ښکاري داسې چې د دې هډو انجام
بنا دیا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی قابو میں نہیں آ سکے گی.
عائشہ صدیقہ وائی، ریاست تصور پس لہغی د ولس په ذهنونو کې پیاوړی کیږي چې ورته د خپل ستونزو د حل لارې سرګند شي، او د دې لپاره ضروری ده چې د ریاست ټولې امنیتی او سیاسي ادارې یو تګلارې خپل کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د ډان رسپانی په یو مقاله کې د پاکستان په قبایلی سیمو د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راغستل شوې ده. په مقاله کې ویل شوی د حملو پر ضد د پاکستان احتجاج پر ضد، خو دا هیواد باید د هغه بهرنیو ترهګرو پر ضد سم عملیات هم وکړي چې په قبایلی سیمو کې پټ دي او ترهګر عملیات کوي. د لیکنې مهمې برخې د هارون بچانا اورو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان پر پانا د پاکستان د وتلې وکیلې او د بشري حقوقو د فعالې آسمه جهانگیر لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت د دې هیواد پر خاورا امریکایي ډرون بریدونه کېدل د خپل ځمکني حاکمیت پر ضد یو ګام بولي، خو په قبایلي سیمو کې د ترهګرو تنانو پر موجودیت یې سترګې پټې کړې دي. په لیکنه کې ویل شوی په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان کې موجودو غیر ملکي او تروریستي کړیو د پاکستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستې ده. میرمن جهانگیر لیکي ډرون حملې خونړۍ او د نړیوال قانون پر ضد دی او په اړه د پاکستان احتجاج پر ځای دی، خو زیاتوي چې د پاکستان له دې تګلارې انګیرل کیږي چې که له یوې خوا دغه هیواد خپل وګړي له ډرون بریدونو څخه د بچ کولو هڅې کوي، نو له بلې خوا د هغه ترهګرو پر ضد اقدام کولو ته تیار نه دی چې یو ګڼ شمېر پاکستانیان یې وژلي، حتی له ځینو یې سرونه پرې کړي دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د پاکستان حکومت مدام په دغه هیواد کې د کیدونکو ترهګرۍ پر وړاندې له زغم څخه کار اخیستی دی. د پاکستاني او ځوانانو بنسټیزا یا راډیکل کېدل د 1980 لسیز په کلونو کې پیل شول، چې لا هم دغه عمل دوام لري. د بهرنیو جګړمارو د پاکستان په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کېدل دغلته د ډرون بریدونو لکېدلو مخکې پیل شول. په ملکنډ ډویژن کې د فضل الله او د وسلوالو ملګرو لخوا پر عامو خلکو د ظلم زیاتی تړاو هم له ډرون بریدونو سره نه وو، او دا چې په تیرو وختونو کې په پاکستان کې فرقه یي شخړې هم سیوا شوې دي. لیکنه کاږي د 1300 کلونو له تحقیق او د ډرون بریدونو پر ضد د خپلواکه متخصصینو او بشري حقوقو د فعالانو له مبارزې ورسته د امریکا ولسمشر براک اوباما ومنله چې ډرون ټکنالوژي کارول ښایي کومه عقلمندانه او له اخلاقي پلوه درسته پریکړه نه وي. نوموړي بیا هم ټینګار وکړ چې ډرون بریدونه کول قانوني جواز لري. میرمن جهانگیر په خپله لیکنه کې زیاتوي دا یوه غولونکې نظریه ده چې ګنې ډرون الوتکه خپل هدف نه خطا کوي. د نوموړي په اند دا امکان هر وخت موجود وي چې د ډرون برید لپاره ترلاسه شوي استخباراتي معلومات دي د باور وړ نه وي. په لیکنه کې د یو ډرون برید په نتیجه کې د اوختې مرګ جوبلې په اړه د معلوماتو نه خپرولو موضوع هم راغستل شوی چې وایي پر پاکستان شاوخوا 350 ډرون بدونه شوي دي، خو په ترس کې د اوختو تلفاتو په اړه کره رسمي معلومات نه دي ورکړل شوي. لیکنه دغه راز زیاتوي پاکستان په داسې یو حالت کې نه دی چې وکولی شي ډرون الوتکې راوغورڅوي. نوموړي لیکواله د پاکستان حکومت ته وړاندیز کوي چې د ډرون بریدونو پر ضد خپل د اعتراض غږ ملګرو ملتونو ته ورسوي او هغه نړیوالې ادارې له ځان سره ملګري کړي چې د ډرون بریدونو خلاف یې کمپین پیل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته دا هم ویل شوی چې د خپل ځمکني حاکمیت د بشپړتیا یقیني کولو لپاره باید په دغه هیواد کې د موجودو بهرنیو ترهګرو پر ضد کوټلې اقدام وکړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجوړي نسوګي داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس پوسوګ نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په پاکستان کې د توانای بحران ورستربزه زیاتېږي. د دغه هیواد مرکزی حکومت د شمسی بجلیګر او د خیبر پختونخوا حکومت د متبادل توانای د پروژو شروع کول لپاره هلې سلې پیل کړې دي. د ماحولیاتو کارپوهان وایي چې په خیبر پختونخوا کې د شمسی توانای پر ځای د اوبو نه بجلی پیدا کول زیات اسان دي. په دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز دا رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې له یوې اوږدې مودې راهیسې د توانایي بحران روان دی او دا ورځ تر بله سنگین کیږي. په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ ګوند وزیر اعظم نواز شریف د متبادل توانایي لپاره چین نه خواست کړي چې شمسی بجلیګر جوړ کړي. همداراز حکومت د توانایي لپاره پر قدرتي او متبادل وسیلو غور شروع کړی دی. د پېښور پونتون د ماحولیاتی ساينس څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله وای چې په ځمکه کې دننه قدرتي ذرای په ختمېدو دي او د دې په استعمال سره آلودګي هم زیاتیږي. هم دغه وجه ده چې په ټوله نړۍ کې د متبادل توانایي د وسیلو لپاره سوچ روان دي. ډاکټر حزب الله د متبادل توانایي قسمونه او په پاکستان کې دغه توانایي د کارولو په اړه زیاته کړه.
سولر انرژي دا، ویند انرژي دا، هایډرو انرژي دا ډېر داسې سورسز دي چې دې کې فائدې ډېرې دي خو پرابلم کم دي. سولر چې د پولوشن لحاظ سره ذریعہ ده، زمونږ خپل پاکستان یا پښتونخوا ته وګورو نو زمونږ خو سولر خو مونږ ته ډېر فیزیبل پرو دی، ډېر په اسانه مونږ په دې کې راغولی شو. او ویند انرژي باسې باسې صحیح دی چې هغه دی کې مونږ دا پروډیوس کولی شو. په پاکستان کې او په خاص کار پښتونخوا صوبه کې ایوینیوز ډېر زیات دي، خو ایکسپلوریشن پکار دی چې دا مونږ ایکسپلور کړو. او ورو ورو اوس نوې ریسرچ مونږ چې په یونیورسټو کې کوم روان دی نو زیاتره مونږ په دې فوکس کوو چې مونږ الټرنیټ انرژي سورسز دا مونږ څنګه ایکسپلور کړو، څنګه مونږ دا یوټیلایز کړو.
پروفیسر ډاکټر حزب الله په پاکستان کې د شمسي بجلی ګر جوړولو په اړه ویل چې دا امکانات هم شته، ځکه چې په دې هیواد کې د لمر رڼا تر زیات وخت پورې وي. خو که د شمسي بجلی ګر پر ځای د شمسي توانایي وړوکي پروژې پیل شي نو دا به غوره وي.
په کورونو کې واړه واړه یونټ لکه هیټینګ سیستم په سولر انرژي کولی شو، ایئر کنډیشنینګ موږ په سولر کولی شو، گیزر واټر گیزر چې سولر دا موږ په سولر کولی شو، لایټینګ او د پکو د علاوه نو په انډیویجوال لغه باندې خو ډېر چانسز دي او ډېر کامیاب وي.
خبر پختونخوا کې تیر حکومت د بجلی پیدا کولو لپاره یو شمیر پروژې شروع کړې وي او لا هم په یو څو کار روان دي. د ډاکټر حزب الله په وینا په خبر پختونخوا صوبه کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو موقع د شمسي توانایي نه زیات دي.
زه خو به دا پرفور کوم چې زموږ په صوبه کې د اوبو د بجلی یا د توانایي د پیدا کېدو چانس ډېر زیات او ډېر په اسانه موږ کولی شو. او ځکه چې دي کې دا موږ سره ډېر په وافر مقدار اویلیبل دي خو چاته څه فائدہ نه دی چاته کوي.
بلخوا د خبر پختونخوا موجوده اتحادی حکومت وای چې د متبادل توانای لپاره به پروژو ته دوام ورکوي. د صوبې سینیئر وزیر سکندر شیرپاول د مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د متبادل توانای لپاره یو جامع تګلارې جوړول غواړي.
زمونږ به دا ترجیحي چې د هایډل جنریشن چې دې طرف ته توجه ورکو او سره سره کم چنوي محکمه جوړ شوې د رستوکال د انرژي ان پار والا چې هغه هم دې لیول ته راولو چې مور سورسز چې کم الټرنیټ سورسز دي کوینډ دي سولر دے قدیمہ نیم او ایون تھرمل بازی سورسز زکر چھے زمانگا گیس وسائل امروت لی دی نشدی ٹولو مانے یو جامع یو پلان جوڑ کو او دا یو مکس دے پکار دے دا انرژی مکس دے آغا سو پر چھے صحیح شوی نی نظم آخر دا مسئلہ با حلقی گی ناو آغی لے پر وامنگا کوشش کو چھے کم از کم دا صوبے انرژی مکس چھے دا بہتر کو
دا توانائی او دا ماحولیاتو دا کارپوہانو وینا دا چھے حکومت باید دا متبادل توانائی ترلاسہ کولو پاڑا جدی گامونا واخلی زکر چھے دا با دا ولس لپاره ډیره ارزانه وي او د دې سربیره به د ماحولیاتی آلودګي شرح هم کم شي.
د ګل ایاز رپورت تاسو اوریدل او اوریدونکو مشال لډیو اور او ست خبرونه اخیری شبو تر رسیدلی نو یو وار به بیا د شاهین بنیرین لند خبرونه وورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په کوټه کې پرون پر لپسې دوه مې 14 واستوال برت کې د وجل شوش میرا 28 تر رسیدلې د ملګرو ملتونو دغه پیښې غندنه کړې ده او نن په ټول بلوچستان کې تور ورځ نمانځل کیږي. سوابه کې د پولیسو ساس کې ورکون کې ډلې باندې ډزو کې دوه تنه وجل شوې دي. د پولیسو په وینا د سوابه په سیمه په بیړنۍ کې وستوالو د پولیو پر ډله ډزو کړې چې په نتیجه کې دوه تنه شیراز او عزیز محمد وجل شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پیلټ الوتک کو له بریدونو سره مخالفت کړی. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی هغلی کرزی ویلي د بی پیلټ الوتک د هغه بریدونو بشپړ مخالفت کوي چې په هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې ولسی وګړي وژل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم خرابولی شي. د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګون قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپو ویلي دي چې په وفاقي بجټ کې ترهګرۍ ځپلې خیبر پختونخوا ته پاملرنه نه ده شوې. امریکا ایران ته د جمهور ریاست د انتخاباتو مبارکي ویلي خو په کمپاینونو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ نه خپور شوې اعلامیه کې ویل شوي دي د ایرانیانو رایې ته درناوی ورکوو او په دې سیاسي پروسه کې ګډون او جرأت ته مبارکي وایو.
د مصر ولسمشر محمد مرسی اعلان کړی چې د شام له حکومت سره د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي. د په نړیوالو طاقتونو هم غږ کړی چې د شام د اپوزیشن د ملاتړو له خوندیتوب سره د مرستې لپاره دې په شام د الوتکو د پروازونو بندیز وضع کړي.
اوم دې سره زموږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نرسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. اوم دې سره زانی ساجمل شاهین بنيري او تکنیکی همکار علي محمود ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.